ابو سعید ابوالخیر نکل را ته ولولي.
بزرگی ابو سعید ابوالخیر ته وویل شول چې یو څوک پیژنو چې په اوبو باندې ګرځي. ابو سعید وویل دومره لویه خبره نه ده، ځینې مرغان هم په اوبو باندې روان وي. هغوی ورته وویل یو څوک الوزي. ابو سعید وویل مچان هم الوزي. هغوی وویل یو څوک په شیبنی مکی لیو خاره بل خار ته رسیدلی وي. ابو سعید وویل شیطان هم د سترګو په رب کې له مشرقه مغرب ته رسیږي. دا چاری چې تاسو یاد کړی دا یوه هم د کرامت نښه نه وه. کرامت او بزرګي دا ده چې یو څوک د خلکو په منځ کې کینی پاڅي څملي، له خلکو سره یې راکړه ورکړه وي، له هغوی سره یو ځای وي، او په عین حال کې د خدای له یاده هم یوه شیبه غافل نه وي. د حقیقت لاره. یو مرشد له خپل مرید سره په لای مزل کاوه. په لاره یو سپینګیری په مخ ورغی چې د غم او تشویش دوریا په مخ پرتی وي. سپینګیری ورته وویل پیر صاحب، یو پوښتنه درنه کوم، خدای ته به څنګه رسم؟ مرشد ورته وویل سات تیروه، خوشحالی کوه. مرشد او مرید چې څه نور مزل وکړ، یو مست ځوان په مخه ورغی چې ټوپک یې په لاس کې و، ښکار یې کوه. ځوان مرشد ته وویل پیر صاحب، یو پوښتنه درنه کوم، خدای ته به څنګه رسم؟ مرشد ورته وویل وخت په ساتیریو مه تیروه، ژوند یوازې مستی او خوشحالي مه ګڼه. وروسته بیا مرید له مرشده پوښتنه وکړه پیر صاحب، خدای ته د رسیدو لپاره خوشحالي او ساتیری وکړو که یې ونه کړو؟ زه خو پوه نه شوم. مرشد ورته وویل د حقیقت لاره داسې ده لکه څوک چې په ډیر نری دیوال ګامونه اخلي. که لاره وایي هرې خواته کوږ شي، ته به ورته وایې چې لږ هغه بلې خواته لنګر واچوه. د حقیقت لاره د اعتدال لاره ده. د پښتني هنر یو چا خپل ملګری ته وویل که د دوا کولو په وخت سیګریټ ولګوم پروا نه کوي؟ هغه ورته وویل زه به څه ووایم، دا پوښتنه له یوه عالمه وکړه. هغه عالم ته ورغی او ورته ویې ویل که د دوا کولو په وخت سیګریټ ولګوم پروا خو به نه کوي. عالم ځواب ورکړ پام چې داسې ونه کړې چې بې ادبي ده. د خپل ملګری د عالم له نظره خبر کړ. ملګری ورته وویل خیر، دا خبره سرچپه کیدی هم شي. ورشه له عالمه پوښتنه وکړه چې د سګرټ څکولو په وخت مې که زړه دعا ته وشي دعا کولی شم؟ د یو ځل بیا عالم ته ورغی او همدا پوښتنه یې ورنه وکړه. عالم ځواب ورکړ هیڅ پروا نه کوي، دعا په هر حال کې ښه ده.
حکایت مو واورید. اوس در رادیوی کارتون د یوې بلې برخې د اورېدلو بلنه درکوم. زه در نه اجازه غواړم. تر بیا مو الله عمل.
په پخوا زمانو کې په بغداد کې یو پادشا و چې نوم یې ملک و. یوه ورځ هغه په خپل آرامه ګاډۍ کې سفر کاوه او خپل چلوونکي ته یې غږ وکړ.
جمیره، دا نارو جوس نور نشته، ډیر خوانده وکه.
بخنه غوارمال جنابه، همه غورو سای بوتال با.
خدای، دا سفر کول ولی را تا دمره گرانوی.
پادشاه د کړکۍ څخه بهر وکتل، ویلی دل چه خلق پا دیر بعد حالت که پا کرونده که کار کوی.
جمیره، هغه خلق توک دی؟ هغوی دیر بی وزله دی؟
هغوی طور ساسو هم خلق دی علی جنابه.
او خدایا دا خو یو ډیر ګران کار دی چې خلک په داسې یو سخت حالت کې ژوند کوي.
پادشاه پردې کش کړې تر څو هغه خلک نور ونه ویني.
پرېږدی
خو یو څو شېبې وروسته د هغه ګاډۍ په ډبره وخوت او دروازه یې خلاصه شوه. پادشاه ورڅخه ولوېد. هغه د سړک له غاړې لاندې پټم په پټم غورځېده. کله چې لاندې ورسېد د هغه جامې شلېدلې وې او په خټو کې ککړ شوی و. یو ساتونکي هغه ته کتل.
ته زر بیرته خپل کار ته لاړ شه.
ملک شاوخوا وکتل. هغه د تیګو کانته ښکته شوی و چېرته چې په سلګونو وږې غلامانو کار کوه او ساتونکي چې په لاسونو کې قمچینې وې ولاړ وو.
دا زر هلته ویسا. اوهو زه د هغوی له ډلې څخه نه یم.
ښه نو ته څوک یې؟ ها
زه د دې ځای پاچا یم.
هو د ورزل هغه یو پاچا دی.
ها زه هم شیخ یم.
زه هم د نایل ملک یم.
بس دی نو په هغه مخاندی ټول بیرته خپل کارونو ته لاړ شئ. او ته هم.
ما خو درته وویل چې زه پاچا یم. زه هیڅکله هم ستا امر نه پر ځای کوم. پوه شوې؟
درته وایم هغه کاڼې له دې ځای څخه ویسا.
نه زه هغه کاڼې په کراچۍ کې نه وړم. ته په دې خبره پوه شوې او که نه؟
ښه ډېر ښه.
په ورته وخت کې په ماڼۍ کې ټول خلک حیران شوي ول چې پاچا به چیرته وي.
خو وزیر صاحب زه رښتیا وایم پاچا صاحب همدلته په ګاډۍ کې ناست و.
خانو پادشاه صاحب اوس چیرته دی؟
هغه به هرو مرو په کومه ازګاه کې کته شوی وي. هو همداسې کیدای شي او کیدای شي هغه به همداسې په قدم وهلو تللی وي. زه ډاډه یم چې هغه به همدا اوس ډېر ښه وخت ولري. وزیر صاحب
ملک په ډېر بد حالت کې بند پاتې و. وروسته له یوې ورځ څخه له ډېر سخت کار کولو څخه ستړی شوی و. د هغه بستر د تیږې په شان سخت و او په یوې خونه کې له شلو نورو غلامانو سره اوسېده. یو غلام ورته یو ګیلاس اوبه راوړ.
ته اوبه غواړې؟
زه نشم کولی چې ګیلاس واخلم.
غلام ګیلاس د هغې خولې ته اوچت کړ.
هغه ډېره په زړه پورې وه کله چې تا وویل زه پاچا یم.
هو تا فکر کوه چې ساتونکي به باور وکړي؟
هو خو زه پاچا یم. زه ملک پاچا یم باور وکړي.
ته له موږ ټولو سره داسې ټوکې مه کوه.
ګوره زه درته څه وایم. دا ښه ده چې ته پاچا نه یې. که ته پاچا وای نو کوفته مې درنه جوړوله.
ستا د ځان ټول غړي مې ټوټه ټوټه کول.
هو رښتیا هم زه پاچا نه یم او زما نوم هم ملک صاحب نه دی. زما نوم امیر دی.
زما هم ډېر
خوښ شو.
ښه نو ډوډۍ به څه وخت راوړي؟
دا ځوان مې ډېر خوښ شو.
دا سړی خو ډېر ټوکی دی.
د څو ورځو په تېرېدو سره ملک په زندان کې په ژوند کولو پوه شو او هغه دا زده کړل چې غلام یعنې څه. په هغه باندې په زوره کار کوه.
دا لا کیسا مې نه دی پاکې شوي.
ساتونکي په ځمکه خپل څښاک واړول.
ته غواړې کوم څه ووایې؟
ملک پوهېده که چېرې له ساتونکو سره جنګ وکړي نو ستونزې به یې لا ډېرې شي. د شپې په کټ کې پروت و ډېر ستړی شوی و.
او داما ته څنګه غلام شوی؟ ها
زما پلار هم غلام و او نیکه مې هم غلام و.
مطلب دې ته غلام زېږېدلی؟
ځینې شتمن او ځینې غلام نړۍ ته راځي. هر څه هم داسې دي.
دا خو هېڅ سمه لاره نه ده. د دې کار مخه باید ونیول شي.
هو خو د دې کار مخه به څوک ونیسي؟ پاچا هغه په کیسه کې نه دی.
ته باور وکه او داما پاچا په دې هیڅ نه پوهېږي چې دلته څه روان دي.
خو هغه باید پوه شوی وای. هغه د دې مسؤل دی.
په همدې وخت کې د ملک وزیر او د سرتیرو مشر یې پاچا پسې ګرځېدل.
ما یو څه پیدا کړل. ځینې شیان دي.
څه؟
دا شیان.
د سرتیرو مشر د پاشا شلېدلې جامې پیدا کړې.
هغه اتمانه دې ځای څخه لاندې غورځېدلی.
هغوی لاندې د تیګو کانته وکتل.
خدایا دا نو کوم ځای دی؟
د کارنو مادان دی چېرته چې غلامان کار کوي.
غلامان
یوازې یو کیلومتر له هغوی څخه لرې و او د شپې ډوډۍ یې خوړه.
دا
د هغه کاسه له بدمزه او ماشو څخه ډکه وه.
دا کم عقلان، ما ته داسې بې خوانده خواړه نشي راکولی.
دومره بد خواړه هم نه دی، کوم یاشور څخه لرې شي.
ملک یو قاشقه ورڅخه وخوړه.
بس دی نور، زه دا بې خوانده خواړه نشم خوړلی، تاسې پوه شوی؟
او خواړه دې ماته راکوې؟
نه، هیڅوک باید دا خواړه ونه خوري، دا ډېر بې خوانده خواړه دي.
دا رښتیا وایي، ډېر بې خوانده دي.
دا د سړي زړه خرابوي.
هو، د دې لپاره مالګه پکار ده.
موږ نور دا نه خورو. نه،
یو ساتونکی د ډوډۍ خوړو ځای ته راغی.
موږ دا نه خورو، دا ډېر بې خوانده دي.
دا دلته روان دي.
موږ نور دا نه خورو.
تا بیا ستونزه جوړه کړه، هغه وخوره همدا اوس.
خو ته په دې پوهېږې چې دا څه ډول خوند کوي؟ تا یو ځل هم خوړلی دی.
زه نو څنګه پوه شم؟
زه لږ تاته درکوم.
ملک هغه کاسه د ساتونکي په مخ وویشته.
ته به د دې ځواب ورکړې.
ساتونکي خپله قمچینه اوچته کړه چې ملک ووهي، خو یو غلام له شا څخه قمچینه کلکه ونیوه. ټولو غلامانو ساتونکی ونیوه او د هغه له قمچینې سره یې کلک وتړه.
بشکه ته کار دی وکړه
او له خونې څخه یې بهر وغورځوه. نور ساتونکي په منډه را ننوتل، خو کله چې هغوی غلامان ولیدل چې پاسون یې کړی، په منډه وتښتېدل. په همدې وخت کې د پاشا کسان زندان ته ورسېدل.
هغه زندان همدلته دی.
هغه به د زندان په منځ کې وي.
زه ډاډه یم چې هغه به ښه وي.
ساتونکي په چټکۍ سره زندان ته ننوتل.
هغوی پاسون کړی،
د خپل ژوند لپاره وتښته.
د زندان دننه غلامانو خپله کامیابي لمانځله، او چا چې دا کامیابي هغوی ته ورکړې وه.
له ټوله سره باید همداسې چلند وشي، او سر له همدې شېبې څخه هر څه بدلون مومي.
امی رښتیا وایي، موږ باید د پاشا له شر نه خلاصون ومومو.
د هغه سر باید پرې کړو.
نه، یوه شېبه، زما خو مطلب دا نه وه.
د پاشا کسان دننه راغلل. وزیر خپل پاشا ولید.
زما علي جنابه، موږ ستا لپاره ټول ځایونه ولټول، ته خو ښه یې که نه؟
امیر هغه تا له څه غږ وکړه.
او دا ما خپل لاس د ملک په اوږه ایښی و، خو وزیر یې لاس لرې کړ.
زموږ له پاشا څخه لرې شئ.
ما کوکک وکړه تر څو تاسو ته ووایم.
کوم ساتونکی چې هغوی په قمچینه تړلی و، ځان یې خلاص کړی و.
تاسو ټول به د خپلو کارونو پایله وګورئ، په ځانګړې توګه ته.
هغه ملک ته اشاره وکړه، په داسې حال کې چې وزیر د پاشا پر سر تاج کېښود. ساتونکی حیران او چوپ شو، کله چې پوه شو ملک پاچا دی.
کپیتانا، دا ساتونکی ونیسه، او تاسې غلامان به د دې کار لپاره سخته سزا ووینئ.
خو موږ په دا باندې باور وکړه، په دا مو ډېر باور وکړه.
پاچا صاحب، ته غواړې دوی ته کومه سزا ورکړې؟ پاچا صاحب،
ته غواړې چې زه دې ټولو غلامانو ته سخته سزا ورکړم؟ چا چې غوښتل ما ووژنې، چا چې په ما چیغې وهلې وې، زه غواړم هغوی ټول وبخښم.
څه؟
دا ته څه وایې؟
او تاسې ټول نن شپه له ما سره په قصر کې مېلمانه یاستی.
ساتونکی هیله من ښکارېده.
رښتیا وایې علي جنابه؟
نه، ته به دا خورې.
ملک هغه ته د ماشو کاسه ورکړه.
سمه ده علي جنابه،
زه ډېره بښنه غواړم چې نه پوهېدم زما په پاچاهۍ کې څه روان دي.
او ملک صاحب یو غلام شو، وروسته له هغې پوهېده چې څنګه پاچاهي وکړي. دا هم د یو زرو یو شپو کیسو څخه یوه بله کیسه چې لیکل شوې او وویل شوه.
سل اشاریه پنځه اف ام او منځنۍ څپه 12.6 نوي.
په پخوا وختونو کې د منګولیا په یوه لرې پرته سیمه کې، چېرته چې هېڅکله بهرنیان نه وو تللي، دوه سیلانیان له هغه ځایه تېرېدل. په یوې لرې سیمه کې، چېرته چې هېڅ مخکې سیلانیان نه ول تللي، دوه سیلانیان له هغه ځای څخه تېر شول. هماغه ورځ یو کلیوال چې نږدې هغه ځای سره یې ښکار کوه، قاشوغی ولیده چې د لمر وړانګو سره ځلېده. تا چې په یو لري پرتا سیمه کې ژوند کا وقا شو غي هیڅ کله هم نه ولیدلې او په دې هم نه پوهې ده چې د لمر وړانګې ورسته لدی چې قاشوغی منعکسې کړي روښنایي پیدا کوي. هغه فکر کاوه چې دا روښنایي به د قاشوغی وي. کله چې هغه قاشوغه وخوځوله پوه شو چې د ګروپ پسې روښنایي ورکوي. هغه قاشوغه له ځان سره کور ته بیوړه تر څو نورو کلیوالو ته یې هم وښیي. هغه به د قاشوغی روښنایي له یو کس نه بل کس ته اړوله.
وګورئ اوس روښنایي په ما باندې ده.
زما خو هیڅ باور نه کیږي داسې یو شی چې دومره روښنایي ورکوي کله مې نه ولیدلی.
زه پوهیږم دا ډېر ښایسته دی. هی غواړې یو ځل دا وازمایې؟
ته خو ډاډه یې؟
البته. ها وایې خله.
مننه.
د بتر ملګري سوخ قاشوغه واخیسته او د هغې روښنایي په ځمکه وغورځوله. یو سپی هلته د قاشوغې روښنایي پسې وترسوی ونیسي. خپل مرد وریځو شاته پټ شو او د قاشوغې روښنایي ورکه شوه.
دا خو دې خراب کړ.
ما نه غوښتل داسې وکم. ما یوازې هغه نیولی وو.
ما تا ته دا درکه چې ورسره لوبې وکې او تا دا خراب کړ.
او زه بخنه غواړم بتاره راکه کېدای شي چې زه یې جوړ کړم.
لاس ورته ما وړاندې کوه. ته به بیا هېڅکله زما له توکو سره غرض ونه کړې. پوه شوې؟
په هغه شپه بتر ونه شکړی له قاشوغې څخه هم هغه شان کار واخلي. هغه قاشوغه وښوروله په لاس سره یې ووهله. په لاسونو کې توراته وکړه او بیا ناڅاپه په ځمکه وغورځېدله. ویلیدل چې قاشوغې څخه یو آواز راپورته شو. بټر د قاشوغې آواز ټولو ته واوروه. له دې نه هغه بل یو ډېر ښه دی. تابان چا به چې ډول وهه ډېر خواشینی شو ځکه ټولو بټر ته کتل. سوخ هم خواشینی و. هغه پریکړه وکړه چې ځان ته له لرګي څخه یوه قاشوغه جوړه کړي. هغه هم غوښتل چې د هغه قاشوغې هم د بټر په شان غږ وباسي خو هغه شان ونه شول.
څه خبره ده سوخه؟ دا دې هم خرابه که؟
هی راځه چې بدل یې کړو.
نه زه نه غواړم چې بدل یې کړم.
سوخ د بټر قاشوغه ونیوه.
ته کولی شې چې زما واخلې؟
نه زه ستا نه غواړم سوخه. پوه شوې؟
هغه ما
دواړه په قاشوغې جنگ پیل کړ. کله چې دواړو قاشوغه ځان خواته کشوله قاشوغه په منځ کې کږه شوه.
نه دا تا څه وکړل؟ دا دې راته خرابه که؟
ما داسې نه غوښتل. که ما ته دې راکړی وی نو اوس به
دا ټوله ستا تېروتنه ده سوخه. دا هم ستا له لاسه ماته شوه.
دا دې ته زما قاشوغه واخله.
زه ستا قاشوغه نه اخلم. پوه شوې؟
سامادا زه هم ستا قاشوغه نه اخلم.
سوخ قاشوغه په ځمکه وغورځوله. قاشوغې له غورځېدو سره یو ناشنا آواز پیدا کړ. بټر بیا قاشوغه په ځمکه وغورځوله. قاشوغه له ډبرې سره ولګېده او یو څه هوا ته والوته. بیا بېرته په ځمکه ولګېده او بېرته هوا ته والوته. ناڅاپه له ځنګله څخه یو پړانګ راغی او په کیلې حمله کوله. کلیوالو د ځانونو ژغورلو لپاره منډې وهلې. د کلي تر ټولو سخت جنګیالی چې ول نومېده د پړانګ مخې ته له نیزې سره ودرېد. خو مخکې له دې چې پړانګ ووهي قاشوغه له دې چې په ځمکه یې ټوپونه وهل د پړانګ خولې ته ولوېده. پړانګ د قاشوغې له کبله چې خوله کې وانې شو کولی چې سا واخلي او همالته مړ شو.
زما خو هیڅ باور نه کیږي.
بټر د پړانګ له خولې څخه قاشوغه راوویسته او په ویاړ سره یې پورته ونیوه. د کلي تر ټولو هوښیاره ښځه راغله تر څو هغه قاشوغه وګوري.
او سورتاک
هغې د بټر څخه قاشوغه واخیسته.
زه دا ښکلی او معجزه قاشوغه خپلې قبیلې ته ساتم. ته پوه شوې؟
نه زه باید دا واخلم. دا زما دنده ده تر څو له دې کلي نه ساتنه وکم. نه دا باید له ما سره وي. زه موسیقي غږوم.
نه دا زه غواړم.
نه دا زه غواړم.
بټر له ټولو څخه قاشوغه واخیسته او لرې لاړ.
دا باید له ما سره
وي. دا هیڅوک له ما نه نشي اخیستلی. دا ما پیدا کړې ده او دا زما ده او تاسو ټول له دې ځای نه لرې لاړ شئ.
اوهو نه.
له هغې ورځې څخه وروسته بټر خپله دروازه بنده ساتله او د شپې به کله چې ویده کېده قاشوغه به یې د خپل بالښت لاندې کېښوده او کله بچ سهار شو د باندې وته نو هغه قاشوخه به په غاړه کې اچوله. وروسته له څو ورځو سورچاک هغه سره خبرو کول لپاره راغی.
باتاره زه غواړم له تا سره خبرې وکم.
دا له هیره وباسه تا ته دانه درکوه.
باتار به خپل وخت هیڅ له ملګرو سره نه تیروه، خو دا هغه ته کومه ستونزه نه وه ځکه چې هغه خپل وخت له قاشوخې سره تیروه. خو د هغه ټول ملګري اوس هم د هغه د قاشوخې په فکر کې ول.
ډیر ښه باتاره، ما په دې اړه فکر کړی چې زه څه باید وکم. زه غواړم د هغې قاشوغې په بدل کې تا ته خپلې ټولې وزې درکم.
ته په ما باندې ما لنډه وهې، زه ستا وزې نه اخلم.
ولې نه؟
ځکه چې دا زما یوه جادوی قاشوغه ده.
زه تا ته یوه وزه او یوه غوا درکوم.
هی زه ورک شه.
زه تا ته یوه غوا، وزه او ټول چرګان درکوم.
زه تا ته خپلې وهیلې درکوم، خرګوش او خر هم درکوم.
زه خپل کمر بند او بوټان هم در کوم.
ټول دې ځای لاړ شئ. ما تاسو ته وویل چې زه دا هیڅ دا نه بدلوم. دا زما وروستۍ پریکړه ده.
ډیر ښه، هغه وایي چې زه یې نه خرڅوم. بس په دې خو تاسو ټول پوه شوئ. هغه سره وه چې دوی قاشوغه ده او هغه چې هر کار غواړي ورسره کولی شي. راځئ چې لاړ شو.
هغه ونیسای. هغوی به ټار پسې لاړل او له هغه څخه یې قاشوغه واخیسته. سوق د هغه له لاس څخه قاشوغه واخیسته.
ما واخیستله.
بیا سورتا قاشوغه واخیسته او تابان له هغه څخه غلا کړه.
هغه زما ده، لومړی هغه ما غلا کړه.
تابان مخکې منډې وهلې او بټار سورتاک ټال او سوق ور پسې وو او په کلي کې منډې وهلې.
هله زر کوي هغه ودروي.
هغه ونیسای.
او زما لاس راغلا.
نه ما واخیستله.
دا ما ته ویلی و دا زما خوشی کا ما دا ما خوشی کا.
چا باور نکید زکه چې مخ کې کلی کې کوم چا جګړه نه وکړي. هغه ټول سره ټول شول تر سو د هغه د جګ ننداره وکي.
دا زما خوشی کا درته وایم خوشی کا زما.
خو کله چې د کلیوالو پامبل خواوه یو وړوکی ماشوم له هغه څخه لری لاړ. او په خطرناک دیوال دی یوې ساخوا ته پخا پوړو لاړ. په پای کې بټار بیرته قاشوغه ترلاسه کړه.
ما واخیستله.
په همدې وخت کې ټولو وکتل چې ماشوم نږدې دی په سا کې وغورځي. بټار هیڅ زړه نازړه نشو. هغه قاشوغه یې وغورځوله او منډې کړې تر څو ماشوم له سا څخه وژغوري. خوشبختانه په سم وخت کې ماشوم ونیوه، خو بیا نږدې و چې خپله په سا کې ولویږي. تابان د هغه پښه ونیوه.
ته مې ونیولې.
خو د سا څنډه وښویده او تابان هم نږدې و چې وغورځي. په همدې وخت سوخ راغی او هغه یې وژغوره. خو دا چې د هغه لپاره د دوی ټولو وزن زیات و نو هغه هم په غورځېدو شو. بالاخره سورټاک او یوول هغوی را ونیول او ټول یې پورته کش کړل. ټول ډېر خوشحاله وو او قاشوغه یې هېره کړې وه. بټار ولې چې قاشوغه په ځمکه پرته ده. په هماغه ورځ بټار خپل ټول ملګري د سیند غاړې ته راټول کړل. هغه قاشوغه یې په لاس کې ونیوه.
زموږ ملګرتیا له دې څخه ډېره ښه ده.
او بیا یې په سیند کې وغورځوله. هغوی ټول یو ځل بیا یو له بل سره ملګري شول. قاشوغه یې له یاده وویستله.
خو هغوی سپوه نه شول چې قاشوغه د څه لپاره کارول کېږي.
هو همداسې، او هغوی پکې څه کېنول.
ښه کیسه وه. خو زه د غولک لپاره کاسۍ نه لرم.
او زه هم د خپلې ملکې لپاره کوم تاج نه لرم. کومې ملکې لپاره؟ مشران وایي چیرته چې مجسمې ته خطر ور پیښ وي هلته کومه مجسمه مه جوړوئ. راځئ چې بیا یې جوړ کړو.
هی شهرزاد، خو بتار ته څه ور پیښ شول؟
هو، کله چې هغه قاشوغه یې سیند ته ګزاره کړه نو هغه او ملګري یې بیرته کور ته لاړل. او بیا بټاریا و پنځه پس مکه ولیدا
دیتا و ګورای
خدا څه دی
زیلی دلشم
دا دا ما پیدا کړی
دا هم د یو سره یو شپو کې سوسه خایه و بل کی سواچ لیکل شوی او وویل شو
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو
چاری سمول بغوړی د خپل راتلونکي زبر ٹپا تیا کسار شکنا اے زبر ٹپا تیا کسار شکنا اے تو تھندا بیو رکھا سویا